السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم اوري چې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي د هغه ځانګړې مرکه هم په دغه پروګرام کې درته خبرو او دا اوري چې د امریکا سنا جرګې نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسما پیلوي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
اجرایه ریاست وای چې د ارګ شوقي مقررې د افغانستان د ننه سیاسي بې ثباتي لا زیاتوي د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ردوي چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه موافق نظر نشته او د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل سوې وه پوره خبر نو واوري د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه په عمومي ډول موافق نظر او دریځ نسته د دې وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په میکانیزم کې اختلافونه موجود دي
دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغه کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو د دوی مشورې واخلو دوی اجماع را مایسته کو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ کولای شو سوله په دې واد کې تامین
د افغانستان حکومت شرط یې شیدي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره به یوازې هغه وخت مخامخ خبرې کوي چې اوربند اعلان کړي د ارګ د دې دریځ باندې د افغانستان د ننه یو شمېر سیاسي کړۍ اعتراض لري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې د تشدد کمیدل هم یو مثبت پرمختګ دی اجرایه ریاست وایي چې د ارګ شوقي مقررې به افغانستان له زیاتې سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د جمهور رئیس لوري د یو شمېر نویو ډیپلوماتانو له مقررې سره مخالفت څرګند کړی دی د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او قونسلي چارو مسؤلان په دندو ګمارلي دي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره په دې اړه مشوره نه ده سوې
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته
دا وی داسې مقرری چې په ورستیو کې په وزارت خارجه کې د اصلاحاتو تر عنوان لاندې شوې دي لا مشورې پرته شوې دي په خپل سر کار سوې دی او دا افغانستان له سیاسي بې ثباتۍ او تهدید سره مخامخ کوي خو ارګ په خبرګون کې ویلي چې جمهور رئیس د قانون پر اساس داسې مقرری صلاحیت لري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې د هرات په شندن ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتر ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي او 4 کوچنیان او 3 ښځې پکې وې حمله د جنوري په 8مه د شندن ولسوالۍ د پایکش په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پناځای شوی و د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ځواکونو ژغ کړی چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو مسؤلیت ته پام وکړي په هرات کې سیمه ایزو چارواکو دوی ونی وړاندې ویلي ول چې په هوایي حمله کې په شندن کې د وسلوالو طالبانو یو مشر ننګیالی وژل شوی و په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په 8مه نیټه له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل سوې وه د ایران د ادارې د پیش پړه په دوهم ابتدایي رپورټ کې ویلي چې لا هم په دې اړه تحقیقات روان دي د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې په الوتکه کې 168 کسان ووژل شول د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ویشتل شوي ول دا د لند واټن وشتلو میزایل دي چې په خوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د وشتلو لپاره جوړ شوی دی د چین یو محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیت د ناوړه کار په تو د کار اخیستلو په تور محاکمه کړ محکمې نن پر هغه د 15.5 کاله زندان او 290,000 ډالرو جریمه حکم کړی دی د محکمې لوري په بیان کې لیکل شوی چې مینګ هوی ویلي چې د استیناف محکمې ته تګ نه غواړي د چین محکمې ویلي چې مینګ له 2015 تر 2018 میلادي کاله د انټرپول د ریاست پر مهال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت جایدادونه رشوت اخیسته او نور سو استفاده هم کړی ده. انټرپول چې مرکز په فرانسه کې د 2 کال مخکې ویلی چې تمن کورنۍ خبر ورکړی چې هغه چین ته تللی او هلته به درک شوی دی. د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګیدو له امله یو لسته نمړ شوي او دوه نور زخمیان دي. دا خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خپور کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګیدلی او په رپورټونو کې ویل سوي دي چې پر کور پر هغو کسانو چې هلته اوسېدل رانړېدلی دی. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوارلس تنه د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباع پکې اوسېدل. په نوو سایبرسک کې د ازبکستان قنسولګری د روسیې خبري اژانس تاسو ویلي چې لستنه چې مړ شوی د ازبکستان اتباع دی. یو لسم قرباني یو روسي شزه ده. د دوو زخمیانو هویت لا نه دی څرګند. او د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا پروسه به نن پایل شي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبې په ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو په ضد چې غواړي په اوکراین کې له اوکراین سره په معامله کې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ استیزا سي او له دندې لرې سي مفصله دفاعیه وړاندې کړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته. مکمل به مو د سولې د پروسې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی.
هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
د هلمند والی وایي په دغه ولایت کې د مصارفو او عوایدو بیلانس ډیر زیات دی.
100 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او چې دا 1 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ نور د کم زینش.
امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا رسمي بهیر به نن د سنا جرګې لخوا پیل شي او د سما د نڅا په اړه باندې به تاسو ته یو راپور خبر کوم.
برای ما خیلی سما خوشایند هست و وقتایی که ما سما انجام میتونم آرام بخش هست.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم لا هم اختلافات شته. دغه وزارت ویاندی اغلی ناجی انوری وویل دوی هڅه کوي چې ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې پر میکانیزم یو خلو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین ویلي طالبان او امریکایان نن هم په خبرو بوختي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
اوربند که د تاوتریخوالي کمواله دوه هغه اختلافي مسایل چې د سولې په پروسه کې حتی په افغانستان کې دننه هم په اړه یو واحد اجماع نه د موجوده او په لویه کچه خبرګونونه یې راپارولې دي. افغان حکومت په اوربان ټینګار کوي طالبان ویلي تاوتریخوالی به راکم کړي خو د اجرایه ریاست په ګډون یو شمیر افغان سیاسیون بیا د اوس لپاره د تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي هم دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سولې په اړه ملي اجماع موجوده ده خو د میکانیزم په اړه اختلافات شته. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل
د سولې په برخه کې ملي اجماع شته او هغه ټول کسان چې په افغانستان کې اوس ژوند کوي دوی سولې غواړي او په منطقه کې په نړۍ کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې باید په افغانستان کې سولې تامین شي. په دې موضوع باندې بالکل اجماع شته دي او دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې وخت کې تامین.
د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي لکمولو سره توافق وکړي دا بین الافغاني خبرو ته زمينه برابرولې شي، خو په وینا یې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان وانه وړي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ویلي و چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه هم د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم د سولې په اړه په کور دننه د اجماع د نه موجودیت خبره کوي.
موږ ورته اجماع نه لرو په اوسنی حالت کې په دې خاطر چې متاسفانه پر انتخاباتو باندې او په هغه سیاسي خبرې چې د انتخاباتو په ارتباط وی پر هغه اجماع ماته شوی ده او اوس د صلح دپاره بیرته راټولول د دې اجماع یو ګران کار شوی دی.
ښاغلی اتمر په اوسنی وخت کې اوربند تر هر څه مهم بولی وای چې له دې لارې د افغانستان جګړه پای موندلی شي. خو د مخکینی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وای که طالبان د تاوتریخوالي په کمولو موافق وي باید په اوربند ټینګار دا پروسه تخریب نه کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لومړی ګام په توګه اړینه ده چې د تاوتریخوالي کمواله ومنل شي تر څو روان بحران پای ومومي. کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تود شوی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ سولې خبرې دوام لري. سهیل شاهین تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تیره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین د زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان سکاټ میلر سره ناست درلوده چې د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم سهیل شاهین د راتلونکو اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویل شوی چې د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی دی او لاسلیک ته د تیاری په اړه خبرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. د ملي امنیت د پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه ورکړل شي. طالبان ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره د سولې اړوند مهمو مسایلو په اړه احمد تکل ځانګړې مرکه کړې.
اوربند خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربند ژمن ووسی، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربند زموږ د لسهاوو هیوادوال ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یو نتیجه ووسی. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډیر ښه پیل ووسی او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسی. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دی چې دا باید یو عمومي اوربند ووسی، په ټول هیواد کې ووسی، فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسی او په ځینو ځایو کې ونه ووسی. او که چیرې هم دا د یو موقت وخت د پاره وي تر څو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو ښه زیری دی، اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندي.
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قومندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي، په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوي چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونسي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي. اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کوچني مخالفتونه باید اهمیت ونه لري، دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن واوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه ای. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په حق لري چې باید د افغانانو ترمنځ شي. نو دا دوړې موافقتنامې باید امضا شي او د دوړو موافقتنامو د لپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې شي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده شي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلي دي چې خپله موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې صد سو دا موافقتنامه دې امضا شي، اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره شي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت لپاره وړاندې شي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، که بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ لپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقه کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقه کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي، دا ټول زموږ لپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډیره ضروري خبره ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو لپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولې صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري؟ د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، هم د منطقي او د جهان غوښتنه ده. دا ټولې غوښتنې چې سره راټولې کړي په یوه ځای کې اجماع جوړیږي چې صلح باید په اسلامي جمهوري نظام کې راسي او وساتل سي. په دې خاطر دا یو سیاسي سلیقوي غوښتنه نه ده، دا یو حتمي مرام دی، یو حتمي ضرورت دی د صلح د پایښت لپاره، د نظام حفظ حتمي دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه واورېده چې احمد تکل کړی و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولی شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼې هم واوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه په رسمي ډول د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شو. د کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواري خبریالانو ته وویل د کمیسیون تخنیکي ډلې د شکایتونو د ډلبندۍ او څیړنې پړاو پیل کړی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې لپاره د شکایتونو د ثبت پړاو 13 ورځې پای ته ورسید او په دغه مرحله کې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواري د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نن په رسمي توګه شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شوی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي.
د شکایتونو د ثبت له مرحلې وروسته د شکایتونو کمیسیون په مرکزي دفتر کې شکایتونو ته د رسیدنې د طرز العمل له مخې چې په هغه کې تصنیف، څیړنه، تحلیل، تدقیق، ابلاغ او تطبیق پړاوونه شامل دي، زموږ د تخنیکي ټیم له لورې کار پیل شوی چې اوس د پروسس په حال کې دی.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې په پروان، میدان وردګو، تخار او جوزجان ولایتونو کې د استیناف غوښتنې لپاره هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې ډیری ثبت شوي شکایتونه په ترتیب د ثبات او همپالنې، د دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو له لورې ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیسیون له دې وړاندې په مرکز ولایتونو کې شاوخوا 14,500 ټاکنیز شکایتونه څېړلي وو چې د پریکړې له مخې 30 محلونه باطل اعلان شوي او 15,328 محلونه بیا شمیرنې ته تللي دي. د شکایتونو کمیسیون منشي ویان محمد قاسم الیاسی وای د باطل سویو او بیا شمیرنې ته د ولاړو محلونو په اړه هم د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو پر همغږي ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون یو واحده فکر وکړي چې عام ولایتي دفترونو عام دي هغه شکایتونه او اعتراضونه چې ترلاسه ټول په بار کې ونیسي تر څو موږ لاړ شو مخته او قضیه پیو واحده او
د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وسوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته را رسیدنې او د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح بهیر رسمان پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخ ته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې او منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورن دی؟
بلې ستانزه صاحب، د امریکا استازو جرګې ډونالډ ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې ډیموکراټانو چې اکثریت دي وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې $400 میلیون پوځي مرسته ځنډولې او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت البته نوی ولسمشر غوره شوی ولادمیر زیلنسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید جو بایدن چې له د سره سیالي کوي او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکرين کې سوداګریزي چارې مخته وړي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په راتلونکو کې انتخاباتي کمپاین کې انکار واخلي. ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکرين د په دې اړه چې دا روسیا نه بلکې اوکرين چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه څېړنه وکړي. په استازو جرګه کې دیموکراتانو ترامپ دغه راز تورن کړی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډیر مهم شاهدان نه دي پریښېدي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیزا شوی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، استازو جرګې د هغه د استیزا بهیر د تیر میلادي کال په وروستیو کې پیل کړی و او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ او دغه قضیه هم اوس سنه جرګې ته راجع کړې ده.
بله، د ترامپ محاکمه په څه ډول مخته وړل کیږي؟
نن سه شنبه د واشنگټن ډي سي په وخت په یوه بجه چې د امریکا د افغانستان په وخت د شپې لس نیمې بجې کیږي، سنه جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي. دا جرګه بل یک شنبه پرته په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مخته وړي. سنه جرګې ته مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو یو سلو لس مخه یادښتونو کې ویلي چې د دوی ماکل نه کوم جرم کړی او نه هم کومه تیروتنه. دوی ویلي د امریکا استازو جرګه د هیواد له اساسي قانون څخه په خطرناک ډول منحرفه شوې او سنا باید دغه بهیر سمدستي ودروي. البته د دغه محکمې مشري به هم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیات په توګه او د استازو جرګې یو وکسیز هیات به هم منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څرنولانو په توګه.
بله، مننه. کلن راته وایي چې له دې مخکې هم د امریکا کوم ولسمشر استیزا شوی و که څنګه؟
د امریکا دوه ولسمشران مخکې سنا جرګې استیزا کړي وو. د لومړی د امریکا د وخت ډیموکرات ولسمشر اندرو جانسن ورپسې بل کلینتن دواړه په سنا جرګه کې استیزا شول. محاکمه یې پیل شو. خو د یو بل ولسمشر محاکمه ریچارډ نیکسن په پام کې وه چې سنا جرګه هم محاکمه کړي، خو مخکې له دې چې دوسیه یې سنا جرګې ته ورسیږي د خپلې دندې استعفا.
بله، مننه کوم. نوریاس نوري و د ډونالډ ټرمپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم د سما د نڅا په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. په افغانستان کې اوس د فهیمه رضایی په نوم یوې افغان ښځې د دې نڅا یو ګروپ جوړ کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14مې پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهوره دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
تاسو لا پیغامونو
ما زبی راجو ته دا پیغام دی چې پاسپورتي سړی چې پاکستان ته ځي مریضان ور سره یې چې دخول وي هم 1500 کالداري غواړي، چې خروج وي هم 1500 کالداري غواړي، کې ورنه کې په زیګر کې دی وي د کنسولګری دی باسي. نو دا ډیر ظلم کې
د هلمند تنظیم ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه معیوب یم په دواړو پښو باندې. نو موږ ته دا خپل معاش نه رسېږي. دا درې کاله کېږي موږ ته یونیمیل راکولې او سږ کال یې پر مخ راته وخوړلې چې ژنو تو یا ورسو. نن سبا وزارت وای چې نیو کال ته نو په موږ یو څو ساتنه دی یو یو لازمور وخت ته وځو څو توجه نه کوي لازمش ته حق ولې څو ساتنه دی نو دا شرط یې زموږ داخله ده چې دا زموږ وخت ته توجه وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول چې درې کوچنیان او درې ښځې هم پکې وې. دغه حمله د جنوري په 8 باندې شوې وه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه یو موافق دریځ نسته. د ادارې ویلي چې اختلاف یوازې د میکانیزم پر سر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي د ارک شوقي مقررې په افغانستان له لا زیاتې بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست نن وویل چې د افغانستان په یو شمېر سفارتونو کې د سفیرانو او د قنصلي چارو د مسؤلانو په دندو ګمارلو کې له دوی سره مشوره نه ده سوې او خپل سر کار سوی دی. د چینوی محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور په 15.5 کاله زندان او 290,000 امریکایي ډالرو جریمې محکوم کړ. او د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې نن تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه د جنوري په 8 نیټه له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده. په دوو میزایلو ویشتل سوی وه. د دې ادارې مشرتابه نن د پیښې په اړه خپل دوهم ابتدایي رپورټ خپور کړ.
کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله له متحده عربي اماراتو سره په سویلي افریقا کې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان کرکټ لوبډله یا د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله من دي چې دغه لوبه هم وګټي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه په ډی ګروپ کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې پیل کړي.
لوبه به د کابل په وخت 12:30 دقیقې پیل شي. افغانستان تر دې وړاندې کوربه هیواد سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان به د جمعې په ورځ د کاناډا له کرکټ لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال 19 کلن لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال 19 کلنو د ښځینه لوبډلو په سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تمرینات نن پای ته ورسېدل. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال 19 کلنو ښځینه لوبډله بهرنیو سیالیو ته ځي. دغه سیالۍ د رواني جنوري میاشتې په 26 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې دوام کوي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په شمول د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان او کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې ګډون لري. او د برازیل لیگ یو پیاوړي لوبغاړي ته د 2.5 میلیونه ډالر وړاندیز شوی.
ازادي راډیو ته غوښتست د نامنې ولامل د هلمند اوایت 800 میلیونه افغانۍ ته راکته شوې دي. په دې اړه باندې الیاس دایي یو مکمل راپور را لګلې و بورې چې ولی اوایت له مصارف سره نه دي برابر. ورسته به بیا 2019 پروګرامونه خبرې شي. نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
د هیواد د لسمی برخې په مساحت د ولوی ولایت څخه راټولېدونکي اوایت تر 800 میلیونه افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیات څخه معافیت واخلي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیونه افغانۍ ته نشي رسولی.
موږ سږکال 800 میلیونه افغانۍ په ډیرو مختلفو تکتیکو ترلاسه کړ خو 8 میلیارده مصرف لرو په هلمند کې. اوس محاسبه وکړئ چې 8 میلیونه تاسې اواید لري 8 میلیارډ مصرف لري دا پښتنه وایي د ځان او چې دا د د د د د 100 میلیارډ او 200 میلیون افغاني نور د کم جنش د جره په سر 500 افغاني خپل د طالبانو را شوم خدای تام رسول تام د وطن تام د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو ورکو د مالیا ورکو باور کوي چې من بر علاوه دي چې د هلمند ټول مشکلات را فکولې شو نور ولایت سره کومه کولې شو
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرسه د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت توسلول مخالفینو په لاس کې دی هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي د مرکز څخه د هلمند ادارې په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمیر عوایدو هدف ورکول کیږي چې د دې ولایت د 1400 څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه شار او ګرش کولسوالیو څخه مالیات ټول کړي خلق هم دغه مسلې پوزې تراوستې دي دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپل عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیا هم له دوی څخه اخلي
د غیو دکانې واسه د لیزه مالیات ورته ولر دي مستفیات په کال کې د لیزه ورته مستفیات ورته ولر دي هبد بخت ولسې ته د غوځ ته متای ټول تر ورسوته یا په دې پرچا کوته جوړ کړی په پرچا کې ځینې خیبیا په ګمره کې ځینې خیبیا د شرولي په کوبو ځینې خیبیا و مالیا نه ده شل مالیا کې چې پښتنه وکړي په شار کې
ترته ګور دلته بشار کې څومره کسانو سي په ولسوالي کې داسې ولسوالي ستا چې لا شار ځینې جوړیږي نو ټول په کاسې واځي پر شار سوي دی پر لشکرګاه شار او په ګریش نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولواله واغه د دوی تر ول کې اعلان دي نه دي په خلکو زورم نرس
هلمند چې د نور هیوادونو سره ګمرک او راکړور کړه نه لري ډیر مالیات د کرهنې او مالداری ترڅنګ د سوداګرو دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي د هلمند مستوفی وایي د پولیسو ترڅنګ دولت د ادارې په مرسته باندې دلی دي چې د ولایت د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف فوایدو اندازه بش پړکړي میرویس مرزایی از ادیر رتول که چون پفشاری دیر و خو دا وایدو اندازه تر تیر کال دیر نسوا
دا مخکنی کال سره چه پارتلک و تقریبا تفاوت چراغله و یعنی دیر امده تفاوت نو موقت تقریبا دا حدود 2% افزیدی در لط او پلان تا سر نزده شلو یعنی پلان تکمیل نشو خو یا سه کمبوتات پکر آقا یا دره 3% نو سکالی اما دیر باقیات هم مصول کن دیر آواید هم مصول کن و شپش میاشت اول کال که مک تقریبا ریسا و میلون طول کرده و و دویم شپک میاشت چه یعنی خم مدیرات توش و خم کاری ده ولایت توش و ده کماندانی امنیه وش و ده خلق هم کاری و او سه مافیاتون پکر آقای ده جرائم و ده شان تقریبا 1500 میلیون آواید مگ و شپک میاشت دویم ده کال که سر را طول کرد
و سوال داده چه څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات را طول او آواید لوړ بوزي پلشکرګه کې د بوست خصوصي پونتون د اقتصاد د پونځي استاد اسد الله اندیال وایي لومړی باید د هغو کسانو په ضد جدي برخورد وسی چې د مالیاتو د ورکړې څخه د مافیات کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات را ټول سي
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست یو ځل بیا د وینوي موضوع سره ستاسو درانه حضور تراغلیو یو شمیر کورانی او پتیره بیانجونی د ژوند د ملګری په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي
څوک خبرم نه غوښتي د کور کې جنکې شته کنيشته
او کدی وینجلې لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي پایله به څه وي
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاتې وسم د ورینداریان لاس ته وګورم
دا او دې ته ورته پښتنې بومو په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې سواب شي د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړي دا او زه مرسلین ارسلای تر توړاندې کوم اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر انجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي. چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجردې پاتې شي، خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختي له کوژدې سره سم پیلیږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي، خو په یو شمیر کورنیو کې بیا دا معیار ډېر لوړ حتی د خیال او تصور په کچه وي. 28 کلنه علیناد احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته د رد جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزاد خونه چې ار سوګي او ځای نامزاد وکا چې کله موږ خو خراله بس به برد، خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خو پیسې ولري چې هم دغه خو لکه زمان مون خزو ژوند خیدسي بس هم دغه
خو یوازین جونې نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جونو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري، کپه دغه شرایط زوم پیدا نکړي نو لور په کور کې نه وي. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوونکې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپل مجرده لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولله د دې چې ما پلار یو لږ دغه انسان دی، ام متاسب وایم څه وایم نو متاسب هم دی یو لږ، او ډېر زما په خاصګران باندې ډېر قیدات دي چې یعنی ډېر پیسې غواړي ډېر کور ور باندې دي جدا. زه هیڅکله د پلار په وړاندې نسم درېدلی او دغه کې زه ډېر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما آینده به څه سي. ډېر ښه خاصګران راته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلار ممانعت کړی چې نه دا سینه لري باید تخچمی او شوخینه ټوله په هوټل کې وکي، او په دا خاطر دغه ما خاصګران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې باید دقت وشي او د ده په اند دا یوه دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو ښه به دا وي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول نجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان غواړي د خپل ځوان لپاره د خپل ژوند لپاره یو ښه ملګری ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغوی هم دا تقاضا لري، باید خایسته اوسي، قد ولري، قواره ولري، دا هم د یو ځوان خاص ده، نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، اوس چې دا باید کور ولري، ژوند ولري، زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یو ښوونځي کې تدریس کوي، هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي، د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې یو خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکولی شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کوم خنډ ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خنډ ونه لرم. ښه جوان د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلی شي، مګر ام فکري هلته مهمه ده، هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دیني علومو محصله ده، دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یوه داسې کس سره نامزاده ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی، خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم او درس وایي، درس کې غم دی او زم درس وایم. جنۍ نشي کولی ټول عمر د پلار کره پاتې شي، باید خپل واک باید اوسي. جنۍ ځکه حق لري، هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. داسې هم نشي کولی چې ټول خپل مصارف په خاوند واچوي، باید خپل پو باندې ودرېږي، درس وایي، تاخه تحصیل وکي، زده کړې وکي. او زه پراتونکو کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپل وکم، نیمه غو کې او نیمه زو کم، ځکه زه نه غواړم چې ټول په غور واچوم، زه به ورسره څنګه په څنګه ودرېږم ان شاء الله.
هلال خان دی یو شخصي کورس مسؤل او استاد دی، د پدې باور دی چې کنجونی په ځان بسیا او د مالی طرفه خود کفاوی، نو د ژوند ملګری تبا یوازې مانوي معیار وټا کې چې هغه د د په انت یوازې ښه شخصیت او زده کړې دی.
زما پان باندې کورنۍ صرف د هلک داسې مشخصات په نظر کې ونیسي لکه د هغې تعلیم شو، د هغې شخصیت شو په ټولنه کې. انجونې چې دي باید د کورنۍ له خوا نه د هغوی په تحصیل په برخه کې باید دوی ته پوره ازادي ورکړل شي. د هغه چا انتخابول ته ځي چې صرف د هغې ښه شخصیت ولري، ښه تحصیل یې کړی. هغه نجونې چې اوس دغسې مشکلات جوړی ځان ته، هغه چې دی تحصیل یې نه دی کړی، خپل ژوند چې دی ورته بوج شوی دی، غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پاخه عمر کې د نجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنۍ مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 13 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او ولادي ډاکټرې سیدې مومن نه واورو.
13 کال نه بعد خپله ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پسته دغه کېږي رامنځته راځي. یعنی دا مشکلات اول غیدا دی چې هغه خپل هغه حمل هغه څوکې لکه مشکلات ډیر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي، اول چې بیا حمل اخلي هغه سخت ورکوي، بیا یعنی بیا خپل ولادت وخت کې که حمل یې لکه سر ته عمر رسي بیا خپل پروسی د ولادت کې ډیر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوي دي، دا به د پخواني قاضي او د شرعیاتو له استاد محمد نبی شبنپوري څخه واورو.
لکه حدیث کې راځي چې ښځې د سلور سیزونو دپاره نکاح کیږي، ورسره خلک نکاح کوي. یو د مال دپاره چې مالدار وي، دویم د ښایست دپاره چې ښایسته وي، او دریم د نسب عالی وي د نسب دپاره، او سلورم یې د دین دپاره. خو د حدیث په آخره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فظفر به ذات الدین تریبت ادا که، د ذات الدین سره متوجه اوسه، هغه سره ځان کامیاب که، بیا به د لاسونه ډک شي. د دې وجې نه د ښځې انتخابولو دپاره دا معیارونه تعین شوی دی که ښځې هم د خاوند لپاره د معیار وګرځوي ډیر به ښه شي.
دا چې د ژوند د ملګري په انتخاب کې کوم ټکي په پام کې ونیول شي، د کورنۍ مسؤلیت په دې برخه کې څه دی، او د دغو ټکو په پام کې نه نیولو سره بنجونې له کومو ستونزو سره مخامخ شي، دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکارې وکمې جبارخیل د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي شکرې بارکزی سره کړې ده.
اغلې بارکزی، بعض نجونې د ژوند د ملګري لپاره ښکلا، شتمني او ښه وظیفه معیار ټاکي، چې دا ستاسې په نظر څومره په ځای غوښتنه ده؟
ښکلا او ظواهر، چې سړی وایي چې والا فلانکۍ ښځه یا نر ښایسته دی او ښایست ډیر لري، او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي، او یا هم چې وایي چې څونی بډای دی، شتمن دی، څونی پیسې لري، او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی. په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي، زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی. او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم، او یا مثلا اکثره موږ په نوم و نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی، پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي. صحیح دی، زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي، مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهري صورت سره ژوند کولای سي؟ آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي، او یا هم دغه د موقف سره؟ نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره، شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم، هغه باید ځانته ځانګړتیاوې ولري، هغه باید رښتینی اوسي، هغه باید صادق اوسي، هغه باید خدمتګار اوسي، هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري، او درک ولري، با درک اوسي، با احساسه اوسي. زه فکر کوم دغه شیان ډیر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو.
کوم انجونی چې د بې تجربه ګۍ له امله دا کوم ټکي چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي، پایلې به یې څه وي؟
کل به ډیر څه چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي، په دې چې ښځه او نر دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي، او کېدای سي یو څوک ډیر ښه صورت ولري مګر په سیرت کې به ډیر کم بوتیا لري، هغه بیا نو خوند نه کوي، او دا به راتلونکي لپاره دوی لپاره ډیر ستونزې. د دې تر څنګ زه غواړم ټول ته ووایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کوم څه چې ورته آرزو لري هغه نسي کولای ترلاسه راوړي، مګر حداقل چې تر 50% اضافه یي او توافق د نظر موجودي، زه فکر کوم ښه ژوند به دوی پر مخ بوزي.
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسؤلیت د دغو نجونو په وړاندې څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې کورنۍ یا هم والدین، مور پلار او نور مشران باید انجلی او الک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي، څنګه باید دوی مخته ولاړ سي، نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې ولا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومنې په دې خاطر چې زما ښځه یې او یا په دې خاطر چې زما میړه. فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید تر دې در مخه ول سي.
ډیره زیاته مننه آغلي بارکزي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته ځنګړې شوې و پام دې ځای پاتې تر رسیدو تر بیا د خدای پامن.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگوری دن کو سلام خدای دې وکړي چې سړو نه وي وهلي، ځکه چې ډاکټرانو روغتونونه خو ناستې همدې ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کړي، او چې څو میاشتې ناروغ د خوا خوا وسخولوي نو بیا ورته وایي هند یا پاکستان ته لاړ شه، له موږ سره نور امکانات نشته. چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي هغه بیا په هر ته کیس اچولی وي. پخوا به چې څوک له هېواده تلل خفه به وو، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه تر اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه را واخلم.
را واخلم ورته ګوره.
دغه لومړی لیک ان او ټی ل 015 حوزه نه را لیږله، او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخاری خې دي او ټول دودونه د مونږ کور ته راځي. ان او ټی وایي چې د ګاونډیانو د بخاری دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړې دي. د ورځې درې څلور ځله رایش کوم خو هیڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالیږلی؟
هو کړتو صاحب، هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو.
د ان او ټی سلامونو ته وعلیکم سلام وایم، او د پښتنې پاکړه وای ووایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زه درسره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکړي چې دودې مخ خراب نه کړي؟
دا دې داسې وکړي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي، او که دې ما مني نو تر پسرلیه دې لارایشه تیره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي.
دغه بل لیک سمندر خان را لیږله او پوښتنه یې کړې ده چې موږ کومې خواته روان یو، د پرمختګ که شاتګ خواته؟
سمندر خانه، موږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو، نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو. مثلا په بې امنیتۍ کې، په اداري فساد کې، په تقلب کې، په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړی مقامونه لرو.
سمندر خان وایي چې موږ ته ازار شوی که نه پوهیږو.
سمندر خانه، ازار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو، هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي. لکه په بخاریو کې زغال سوزوو چې ښه تاوده شو، خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي.
نو آخر به څنګه شي؟
آخر یې نو خدای ته معلومه ده. نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شو کړی. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پوډری خانی را لیږله او وایي چې حکومت مو په غم کې نه ده. په دې ساړه ژمي کې موام نه احوال اخلي او نه را باندې ګرځي. له پلو سوخته لاندې په کوټو کوټو پراته یو، خو حکومت یوه بخارۍ م راته کېنښوده. ککړتو صاحب په حکومت را باندې خبر کی.
خانه مست مست کنه، حکومت په روغو نه دی خبر. څه خو لا پوډریان دي، بیا د پلو سوخته لاندې خو بخارۍ څه ګټه نه لري. آسې هم پوډریان یو د بل په تخر کې ننوتلي وي او ځانونه تودوي.
نو پوډریان خواران له یخنۍ سره څه وکړي؟
امر دې واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته دې ډډه ووهي چې تاوده شي.
دغه بل لیک د دک را لیږله او وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له کوره نشو راوتلی. څنګه وکړو؟ کاروبار ته څنګه لاړه او راشو؟
غله رښتیا هم ډېر شوي دي او د سړي له تالاشي وروسته ډز کوي او سړی وژني. که رښتیا درته ووایم، ځان په ډار ډار له کوره راوزم. د دک نه، چې ټول ښاریان مجبوره دي. داسې دې وکوي چې له یوه کوره بل کور ته دې لاره پرېږدي او همداسې له یوه کوره بل کور ته او له بل کوره بل کور ته دې لاړ شي تر څو سړک ته ووځي. یا دې هم د ده کې کراچۍ واخلي، سهار دې له کوره کثافات پکې باروي او چیرته دې دوکاندار ته دروي، مازدیګر یا ماښام دې بیرته له کراچۍ سره کور ته راځي. چې غله ګمان وکړي غریب سړی دی او پیسې نه لري.
که کراچۍ ترې واخلي؟
غله زیاتره په موټر سایکل سپاروي، کراچۍ نشي وړلای.
به هر کور حریمه برفنداز درلوده، نو ځکه به نه ګاونډیان ترې پازابو او نام خپله. خو د ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم یې حریمه برفندازونه. اوس زیاتره خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونو وراچوي لکه داسې.
دا څومره بې شرمه خلق دي.
خورې څه دی ویل؟
هو هغه زوی دی د بام واوري زمونږ انګړ ته راچوي.
نو چیرته یې واچوي؟
په انګړ کې راسره شریک یې؟
نه شریک نه یم.
نو ولې واوري راچوي؟
ځای دشته، نو چیرته یې واچوو؟
نو دا خو د تاسې مشکل ده، ته ورته د حل لاره پیدا کړه.
خورې په غوسه کېږه مه، د تاسې ګټه هم پکې شته. په انګړ کې مې ونې دي او چې هر څومره ډېرې واورې پکې ولویږي هغومره به نیالګي تازه وي. د واورې اوبه ځمکه جذبوي او ذخیره کېږي.
واه واه، چې دومره هوښیار وې ولې د انګړ ته ځای نه پرېښود؟
موږ د کوټو غم وکړه چې کوټې ډېرې شي، ځکه انګړ ته ځمکه پاتې نه شوه.
اوس واوره دې موږ انګړ ته راچوي؟
دومره واوره نه ده، هسې دې زړه ورته پتنګ دی. پرېږده چې څو ورځې ماشومان لخچکونه پرې وخوري، خواران به چیرته لاړ شي؟
ګوره واوروره، دا یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، د ټول عمر خبره ده. ځان ته د واورو اچولو ځای پیدا کړه. زه دې نور نه پرېږدم چې زموږ انګړ ته واوره واچوي.
خورې په غوسه کېږه مه، دغه سه کال مې هم تاسې پرېږدئ، بل کال ته دغه بل ګاونډي انګړ ته وراچوم. که په بامې پرېږدم کوټې څه سېږي؟ لږ خو تاسې هم زړه راباندې خوږ کوي کنه.
په خپل ځان به دې خپله زړه خوږ کړی و او انګړ به دې پرې ایښی و.
زه خیر دی خورې، اوس ساوه راڅخه شوې ده، تاسې لږ ګزاره راسره وکړئ.
موږ ګزاره نشو کولی چې هر څنګه یې کوي د موږ انګړ ته به واوره نه اچوي.
ښه که داسې وکړم چې د تاسې انګړ ته یې در واچوم او بیا د تاسې له انګړه د باندې کوڅې ته وباسم، څنګه به یې؟
ته نو په همغه خپل خره سپورې او نه تیر نه کته کېږي. همدا اوس لومړی د کوڅې خلک در باندې راخبروم او بیا په اوزه کې عریضه در باندې کوم.
نو دې ته مې مجبوره یې چې په ټول کور دې دعوه وکړم چې د کور نیم قیمت د رشوت ورکم. دا کور دې ما دی، ته په نرمه ژبه پوه نه شوې.
ځه خیر دی، سخ کال یې واچوئ، بیا دې نه پرېږدم.
موسیقی
والی
زکچی
د کابل خر د غرو او سیدونکو ته سرکونه نور جوړوي
زکه چې حکومت غواړي په ژمي کې اخمالکونه وخوري او سات تیر کړي
ولې د انتخاباتو نتایج نه اعلانوي
زکه چې بیا د خلکو د زړه سودا وزي
ولې د واورې ورېدو په ورځ چارواکي په واورو کې قدم وهي
زکه چې د خلکو باور راشي چې دوی هم د ځمکې موجودات دي
ولی دومره ډیر مشاوران مقرر شوی دی
ځکه چې د ډیرو خلکو خولې باندې وي
ولی چارواکي په دروغ نه شرمیږي
ځکه چې رښتیا کم وای
ننګیار ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون کلزاد، صادق سپینغیر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ثنا زرمتی، حیا وریخیل او زلیما میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.